ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ واشنگٹن ڈی سی کے دس ہر اتھ بجے شوی دی دی یو سات خبری خبرون باندی کون کی وگم جالوان
او زیم بختور شاہ
لاول ہم پام شئی مهم خبرونو سرٹکو تا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې سی پیک لاندې د سوراب هوشاب سړک پرانستو په موقع ویلي یو نوی بلوچستان به جوړوي. د کلکیج زپنی بلوچستان صوبې قام پرسته مشران وای دغه ترقۍ کې دوی ته برخه نه ده ورکړې.
د پاکستان بشری حقوقو آزاد ادارې ایچ آر سی پی او وتلی سینیټر فرحت الله بابر وایي د پوځي عدالتونو مودې غزولو مخه بنیسي. ایچ آر سی پی خپل یو رپورټ کې ویلي د پېښور آرمی پبلک سکول قتل عام وروسته څلور نیم سوه تیزندو کې صرف یو کم دیش د تراګرو په بنیاد ورکړې شوي او ښایي دغه عدالتونه غیر مؤثره دي.
موږ دا آی وخم ویلو چې دا تاسو یو ځل دا شروع کوي نو دې کې به ټروریزم شاته پاتې شي او دا به عام قیدیانو ته به سزاګانې ملاوېدل شروع شي. هماغسې وشوه.
او د شام په حلب ښار کې د یوې ورځې ډزبندۍ په درنه جګړه کې بدله شوې او څېړونکي وایي په دغه ښار کې په لکونو ګیر خلک لا هغه شان ښکېل پاتې دي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو سات خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موسی ملګری اوسئ لاول هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په بلوچستان کې د سوراب هوشاب شاهراه د پرانستو په وخت ویلي د بلوچستان ترقی د دوی لومړی ترجیح ده او یو نوی بلوچستان به جوړوي. د دویش عرب روپو په لګښت جوړه شوې دغه شاهراه د چین پاکستان اقتصادي شاهراه د غربي لارې مهمه څانګه ده او وزیر اعظم نواز شریف ویلي دغه لارې به بلوچستان د ملي های وی یا نېشنل های وی او افغانستان سره وتړي. نوموړي د بلوچستان ولس سره ژمنې وکړې دوی به ډېر زر یو په مخ تللی بلوچستان وویني. هر څه که وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان د ترقۍ ژمنې تکرار کړي ولې څېړونکي وایي په دغه صوبه کې غربت بدمنی او د خلکو په زوره غیبول لوی مسلې دي چې حکومت ورته د زړه نه پاملرنه نه کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی د شمیرو تر مخه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته په تیرو دوو کالو کې اوسه پورې په پاکستان کې 436 کسان تیزندې کړی شوي دي خو په دغه کې صرف 9 کسانو ته د تراګرۍ د مخنیوي قانون لاندې سزا ورکړې شوې ده. کوم چې د تیزندې کړی شویو تنانو د شمیرې صرف 0% برخه جوړوي. د پاکستان د بشری حقوقو د تنظیم یو غړی کامران عارف ډیو ریډیو ته ویلي چې دا شمیرې ثابتوي چې د تیزندې سزا د تراګرۍ د خاتمې په لړ کې موثره نه ثابتېږي. د دغې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ یو سینیئر سینیټر فرحت الله بابر وایي چې پوځي عدالتونه خپل مقصد ترلاسه کولو کې ناکامه شوي دي خو حکومت د پوځي عدالتونو او د پانسۍ د سزا حمایت کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه افغان کډوالو ته د تورخم په پوله د ارزي داخلي اجازه ورکړې څوک چې د علاج لپاره پاکستان ته د لږ وخت لپاره وروړي. د تورخم په پوله ناروغ افغانانو ته د ورتګ اجازه د اپیکس کمیټې لخوا ورکړل شوې ده. د ډیو رادیو خبريال ابراهيم شنواري په نور تفصيل راکړي.
د پاکستان حکومت لاړه ټاکلې شوې د خیبر پختونخوا صوبې اپیکس کمیټي چې پکې د گورنر او وزیر اعلی په شمول اعلی پوځي مامورین هم شامل دي فیصله کړې چې تورخم د لیارې په پېښور یا د هیواد نور خارونو کې لوی هسپتالونو د علاج لپاره راتلونکو ډېره ډنځوره افغانانو له د یوه عارضي اجازتنامې په اساس بغیر د قانوني سفري اسنادو پاکستان ته دا د داخلېدو اجازه ورکړي. د کومې په حق چې د لنډې کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود ډیو راډیو ته وویل
دا اپیکس کمیټي میټینګ شو اکی دا ډیسیژن شو و چې را کم پیشنټ را دي سیریس پیشنټ افغانستان نه راځي هغه ته سریټیشن د لپاره په دوه ډاکټران وي چې هغه بدلتا تورخم باندې ډیپیوټ شي یا به پراپر ریکمند کوي چې هغه بالکل د لپاره یو ټمپرری یو ویزا ټایپ ویزا درې ورځې پنځه ورځې د لپاره ریکمند کیږي.
په تورخم کې د حکومتي چارواکو په وینا د بیمار افغانانو لپاره په پوله جوړ کړی شوی د صحت مرکز یا کلینک کې د ورځې په کچه د 500 کسانو د طبي معاینې اسانتیا موجود ده. د تورخم د لارې پاکستان ته سفر کوونکو افغانانو د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
اگر ڈلے دولت اسلامی یا داعش لخوا د اتوار دروازے په مصر قائری کې شوی په یو چرچ کې ځانمرګي برید ذمہواری قبول کړی شوی دا چې 25 کسانې وژلیو. د نهې پرواز د تراګری ډلې لخوا ورته حملو خبرداري هم ورکړې شوې او ژمنه سرګنده کړې ده چې د دوی مبارزه او جګړه به جاري وي. په ټلویزیون باندې د برید عکسونه ښکاره کوي چې څنګه شکمن کس د چرچ په دروازې کې ځانوال وزولو. د مصر چارواکو د دغې برید په تړاو کې 4 کسان نیولي او د نورو لټون جاری دی.
د شام په حلب خار کې د یوې ورځې ډزبندۍ ختمېدو سره سم توده جګړه شروع شوې ده او په دغه خار کې د ګیرو عامو خلکو او یاغیانو د راوستلو عمل نور ځنډېدلی دی. په دغه جنگ کې جنگځپلي خار کې د ډزبندۍ نړیوالې هڅې هر ځل د ناکامۍ سره مخ کیږي او تېره ورځ شوې ډزبندۍ نه هم په حلب خار کې ګیرو خلکو د راوستو کار نه دی پیاوړی شوی. ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټلی چرکن ویلی دی د دغه منصوبې غرض د حلب خار نه د یاغیانو ادلیب ته رسیدل وو چې د حلب خار نه په جنوب غربي لور پروت د 1,15,000 وګړو خار دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمانتا پاول ویلی دی د شام عسکرو په دغه خار کې ډیر تیری کړی دی. تفصیلات د وایس آف امریکا په رپورت کې د نصیر احمد کاکړ ناورو.
د ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور ویلی د صدر بشار الاسد ځواکونه په ختیځ حلب کې د خلکو په کورونو ننوځي او ولسی خلک ځای پر ځای وژني.
The regime of Bashar al-Assad, Russia, Iran and their affiliated militia are the ones responsible for what the UN called a complete meltdown of humanity.
هغه وایي د بشار الاسد حکومت، روسیه، ایران او له دوی سره تړلي ملیشي د هغه څه لپاره ذمهوار دي چې ملګري ملتونه ورته د انسانیت بشپړه تباهي وایي او دوی هیڅ رحم نه ښکاره کوي. د شام استازي بشار جعفری په سملاسي توګه د ولسي وګړو په کاسته د وژنې ردونه کړې.
وانفي بشكل قاطع.
هغه وایي دوی د هغه ټولو ناسمه راپورونو ردونه کوي چې د امریکا، فرانسې، بریتانیا، د دوی د ملګرو او ائتلافیانو لخوا بیان شوی او دا کوي چې شامی حکومت په کاسته حلب کې ولسی وګړي په هدف کوي.
د امریکا د منتخب صدر ډونالد ترامپ سلاکاران وایي چې د ټکساس په خوانی گورنر ریک پیری د امریکا د توانای د محکمې مشر ټاکلی دی. هغه لی ریک پیری دوه ځله د ریپبلیکن ډلې صدارتي امیدوار پاتې شوی دی او د صدارتي انتخابي مهم په شروع ورځو کې د ښاغلی ترامپ سخت مخالف وو، خو د صدارتي ځغل نه د وتو وروسته یې ډونالد ترامپ صدارتي امیدوار تسلیم کړی وو. ریک پیری 14 کاله د ټکساس گورنر پاتې شوی دی. ښاغلی ډونالد ترامپ د پیری په نوي عهده د لګولو باضابطه اعلان لا نه دی کړی.
د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ لخوا د خارجه وزارت د پاره د اکسان مشر ریکس ټیلرسن په ټاکلو یو شمیر اندېښنې هم راپورته شوې دي، ولی اکثره خلکو یې مرستې هم کړې دي. اخوا امریکا په سعودي عرب د جدید وسلې د خرسون منصوبه ځنډولې ده. امریکایي چارواکي وایي دغه فیصله د سعودي عرب لخوا د یمن په خانه جنگي کې د زرګونو بیګونه خلکو د وجنې د رپورټونو ورستو کړي ده. دغه فیصله د صدر براک اوباما انتظامی په سعودي عرب په یمن کې د ناتار بمباری د رپورټونو ورستو کړي ده. د وسلې د خرسون ځنډولو ترڅنګ امریکایي د سعودي عرب هوایي ځواکونو له د تربیت پروګرام هم ځنډولې ده. ملګری ملتونه وایي سعودي عرب او د جنگي ائتلاف په یمن کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونې کړې دي او 80% عام وګړي په دغه جګړه کې وجلي. د امریکای د دې وروستۍ فیصلې سره به د امریکای او سعودي عرب دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات شي.
د امریکای صدر براک اوباما کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ د لا پای ځینو مشرانو سره د ډیر وخت د سیاسي مخالفت وروسته اوس په خپلو کې سلا کړې چې د روس لخوا په امریکانو انتخابونو کې د سایبر حملو تابعیت څنګه پکار ده. په سنټ کې اکثریت تیم مشر مچ مکانل او د ایوان سپیکر پال راین د ګول پرواز انتخابونو د تحقیقاتو کولو وینا کړې وه. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه خبریږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان دوره کړې ده او هلته د سوراب هوشاب شهرا د پرانستې په وخت باندې ویلي یو نوی بلوچستان به جوړوي. په دغه موقع نوموړي کمی کمی نورې خبرې کړې دي او په دغه صوبه کې پی اولسی غبرګون سره د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور زموږ سره مرګره کیږي. دا غوینه تفصیل اخلو. ستړی مشي حمید سمسور. حمید سمسور صاحب، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان دوره کړی او دغلته د هوشاب سوراب چکم شهرا دا دغه پرانیست کړی د نوموړي سویل دي دغه وینا مهم ټکی کراته وای.
افغانستان پوری او بیا مرکزی آسیائی لنڈ لار بھی پاکستان خبر ہے پاکستان سے کم قدر بھی آغام بدل سی خبر ہے او تر دې باندې کار مې وکړ دي د بلوچستان څخه د وادر سیمه ده دا به ونی چې مې تسلې پر دې دي پر دې دي لار باندې به هم کار کوي او د دې لپاره چې کوم لوري کوم پر دې دي پر هغه باندې به هم کار پیل کوي.
سمسور صاحب، ملت پال ګوندونه او یوش میر حکومت مخالفه ځنی پارټي په حکومت باندې دا نیوکه کوي چې د غربي لارې په جوړولو کې حکومت غوري نه دی. په میډیا کې یا دغه شانته کې نور کوم چارواکو سره استادو خبرې نه دي شي چې سوای د دې پرانستي ورستو
اجل کو دا خبره کوي دا کوم چې د دې د هغه څه دا خبره کوي چې د بلوچستان څخه د غوادر لارې څخه د لوی د لارې څخه د پر دې باندې کړی مال پر کار نه دي شو کوي او د دې خاص یو واجب چې په پرانستي وکړل د دې روز چې دوه واره نور هم پرانستي شوی دی او فروری کې چې د روان کار په فروری کې د راګند د پرانا ته کام د دغه حساب ورو او تر دې مخه د نوارتری د جنرال کریز سره په وخت کې هم د پرانا ته سوي والا یو واجب چې یو خپل د دا اوس کار کول غواړي چې د پرانا ته کې پر دې باندې کې کار کوي هغه نه دی پر سوي راځي د دوی کار به کار کوي هغه د سره په وخت پر دې باندې سوي دې باندې لار چې دی له ګرادر د خاص بیا کړ د بلوچستان کې چې یو دی د خیبر کو خپل لوري د خرازي په دې باندې کړی معال په لور ځای کې چې په دغه په توګه باندې کار کوي هغه نه دی
حمید سمسور صاحب، دغه چې کومه پرانستا وزیر اعظم نواز شریف وکړله دا رپورټونه دا وایي چې دا د موټ دغه چې کومه سی پیک لار دا دغه یو لینک روډ دی دا خو د غربي لارې برخه نه ده کنه کسنګ
بالکل
سمسور صاحب، تیر ځل چې کما پرانست نواز شریف صاحب کول هغه کې ور سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي صاحب د نېشنل د عوامي نېشنل پارټي مشران او دغه شانته کې مولانا فلی رحمان هم ولاړو. دا ځل ور سره سوکو په دغه غونډه کې
بلکې پدا پرځ چې کوم د دې د مغول کور سره علاقې چې کوم د پرانا سکتې په اړه چې څه نه چران وته دې بل باندې هم چې دې د څه چې څلور شمې تل چې چې د دې هغه ټول او پرې د څه وایي ځان او پرې او دا ډول شبایي حکومت چې ټول خلک سره او هغه چې د نشته چې د لسان چې هغه سره په فهمه چې هغه ټول کابینه چې هغه ته شامل ول او ځان چې هغه چې هغه دا ساتل شوی هم ده د سبا جی په شین کې او په شین کې په کوم ځای نه ساتل چې شبایي کومه او چې کوم دې یو کل دې کوم ستاپ دې هغه په کوم ځای نه او اوس د دې په کړي د دې چې څه چې دې alter و چې څنګه دې په شین کې د څه په نو دا ټول چې 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 دې دې چې څنګه کوم نه فعال دې دې دا ټول دې سره
په دې کې ولاړ دې ډیره مننه حمید سم سوچ تاسو دغه تفصيلات مونږ ترا کړل
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منابریدون کو سم د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیمي 4 سي پی لخوا جاری کړی شوی د شمیرو تر مخه د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په تیرو دوو کالو کې تر اوسه پورې په پاکستان کې 400 او شپږش کسان تیزند کړی شوی دي خو په دغو کې صرف 90 کسانو ته د تراګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې سزاګانې ورکړی شوی دي کوم چې د تیزند کړی شوی تنانو د شمیرې صرف 2% برخه جوړوي په دې او تفصیلی رپورٹ تیار کړی دی پیرولاد شاه
پاکستان کې په کال 2014 کې صرف 9 تنان د ترهګرۍ په تور تیزند کړی شوی او د دې رستو د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې په کال 2015 کې 333 تنانو کې صرف 15 تنانو تر ترهګرۍ په تور پانسی ورکړی شوی ده او دغه شان د ملکي عدالتونو لخوا روان کال د نومبر میاشتې پورې د مرګ سزا یافته شپږ تنانو کې صرف 9 تنانو تر ترهګرۍ په الزام د مرګ سزا اورولې شوې ده او باقي پاتې مجرمانو ته د قتل او نورو جرایمو په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمن کامران عارف وای چې دا شمیرې ثابتوي چې د تیزندې سزا د ترهګرې د خاتمې په لړ کې اثرناک نه ثابتېږي
موږ دا آی وخم ویلو چې دا تاسو یو ځل دا شروع کوي نو د کې با ټیروریزم شاته پاتې شي او دا با عام سزاګان عام قیدیانو ته سزاګانې ملاوي دل شروع شي او ماغه شو شو زمون ڈیٹا مطابق زما خیال دے 7% یا وہ فیصد کسان کی دی زیادہ چھ پانسی شوی دانو دا غی ٹیررزم یا دہشت گردی سرا سا لنک کو مون جی مخکم دا ملٹری کورٹس مخالفت کرو مون گے اسم کو دا دا مسئلے حل نہ دے دا مسئلے حل دا دے چھ کم دا پاکستان عدالتی نظام دے کم زمون دا پولیس دا تفتیش بلکہ زبوائی ما مین خبر دا پولیس دا تفتیش دا چغه مضبوط کړی شي
نو مولې د یو وشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزی عدالتونو د وغ غزول هم مخالفت وکړو د کوم ځنګړي عدالتونو میاشت چې راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی د نړیواندې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف غون پیپلز پارټي یو اهم لیډر سېنېټر فرحت الله بابر هم د دغه عدالتونو وغ غزول مخالفت کړو او ډیوري ډیو سره خبرو کې د ویلو چې فوزی عدالتونو خپل مقصد تر لاسه کولو کې ناکام شوي دي
دی به اعلان وکړي چې نن د اتو کسانو د پارسنګ د روشو څنګه د آی ایس پی آر مشر با یو ټویټ جاری کو دا دومره داسې طریقې سره بل پکې سوچ بل پکې دا وشو چې موږ وکړو چې داسې خلک د فارسي حکم کې وشو چې د هغوی باره کې دا خبر نو چې دا ملټنس دي هغه عام کې شو دا غي هغه پکې واچولو نو هغه کوم بنیادی مقصد چې هغه پوره نشو
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د فوزی عدالتونو د جوړخ او د پانسی د سزا په کلکه حمایت کوي او دا اقدامات په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډیر ضروری او بنیادی بلی د فوج د عام اړیکو څنګه تر مخه تیرو دوو کالو کې فوزی عدالتونو د سلو نه زیات تنانو تر ترهګرۍ سنگین واقعیاتو کې د ککړتیا په تور سزاګانې اورولې دي چې پکې زیاتره مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي د تازه شمیرو تر مخه پاکستان دا وخت په نړۍ کې دریم غټ هغه هیواد چرته چې تر ټولو زیات د تیزندې سزاګانې عملی کولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
سف امریکا ډیو ریډیو د امریکای د پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا د حکومت ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به د یو ایس ای آی ډی په مرسته باندې د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې سلویخ داسې اکیډمیانې جوړیږي چې په هغې کې به د انفارمیشن ټیکنالوجي یا آی ټی او کمپیوټرو تربیه طالب علمانو ته ورکول کیږي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د خبریال مدثر شانه چې په دغه بلګښت څومره راځي او څومره خلک بر دینه ګټه پورته کړي.
د امریکا د مرستندویا ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ترمنځ دغه لوزنامه د یو ایس ای آی ډی ډیپټي مشن ډایرکټر کیون برایرنا ویل او د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر شارام خان ترکه لاسلیک کړه چې تر مخه به د خیبر پختونخوا 9 ضلعو کې سلویخت اکیډمیانې جوړیږي. د لګښت اندازه 2.9 میلیونه ډالر لګول شوې ده او دا ټولې پیسې به یو ایس ای آی ڈی ورکئی. ڈمبئی مرحلہ کے بیوسل 2.5 استاذان تربیت کی گی او بیا بدئی 3200 کانو جنکو تد نڑیوال معیار تربیت ورکئی او د پختونخوا د انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاباز خان ڈیو راڈیو توائی دا سے سہولت روڑان دے ددی صوبیز دکون کو تنو حاصل
انڈر ڈیولپڈ ایریاز کے سسکو ٹریننگ اکیڈمیز جڑی یو سب پورے پورے کی پی یو سسکو ٹریننگ اکیڈمی نشتا دنیا کی 80% نیٹورکنگ اکوپمنٹ جساسو پر بیک اینڈ کے نیٹ ورکس چلی گیا د سسکو دی د دې خلکو کدا سرٹیفیکیشن یوز او کی نو د دې جاب اپورچونټیز او د دې ویلیو ایڈیشن کی د دې گریجویٹس د سیلریز او تبه خو فرق کی واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو اٹریکٹڈ سسکو انٹو دی سسکو پخپل پګر روان دی ود یو ایس ای ڈی اینڈ دے ار اسٹیبلشنگ 40 سسکو ٹریننگ اکیڈمیز آل اکراس دی کے پی.
وای سسکو یعنی کمیٹی فار انڈسٹریل اینڈ سیکورٹی کوآپریشن دا سی نړیوال اداره دا چې کمز د کون کی دینه تربیشی او سرٹیفیکیټ تر لاسه کینو پر مختللو هیوادونو کې ورته په خې تنخواه خو ځایونو کې روزګار ملاوېدل آسان شي. زیاتې د تربیت دوران یې به 3 میاشتې وي او د ځینو ضلعو تعین شوی د خورز دوه کې به نورې ضلع هم په ګوته شي او دا مرکزونه به داسې ځایونو کې جوړول شي چرته چې د انټرنیټ سهولت موجود وي.
د ځینو لوکیشن موږ ځکه دا سلیکټ کړو چلته کمپیوټر لاب وي انټرنیټ اویلیبلټي سو دیٹ دی کین آلسو سیټ اپ دیئر نیټورکینګ اکوپمنټ او دې سره به ګټه فائدہ شي چې د 40 ټریننګ اکیډمیز کیپاسټي بلډینګ وشي. دوی به لارج شي په دې پروجیکټ کې 40 زین کې لابز هم اسټابلیش کی او هغه به ولته هغه ته پاتې د پروجیکټ ختم شي هغه پسند شي.
په دغه مهال پیښور کې مشته د امریکا جنرال کونسل ریمنډ میکګرات خپل خبرو کې دا پروژه اوستایله او وی ویل دې سره به د صوبې د خلکو غربت کمولو کې مرسته وشي او ژمنه وکړه امریکا به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او فاټا سره تعلیم، صحت، ډیمونو جوړولو، سړکونو پراخه کولو او داسې نورو څانګو کې خپل مالی مرستې جاری ساتي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو د خیبر پختونخوا په مردان کې زیلې انتظامیه د اتیاوم کلیزې په ترس کې د کتابونو یو میله ترسره کړې ده چې پکې د ژوند د هر میدان خلکو ګډون کړی دی او د کتابونو د اهمیت په لړ کې شوې دې پروګرام کې برخه اخیستې. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلي رپورټ کې.
دغه ادبی او د کتابونو میله د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ضلع د اتیایمې کلیدي پترس کې را جوړه کړې شوې وه چې ورته د ضلعي حکومت نه علاوه د مقامی آنسی کالج او د پاکستان نیشنل فاونډیشن مرسته هم حاصله وه. په دې میله کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي سیاسي او مذهبي مشرانو نه علاوه ښځو سړو ماشومانو او طالب علمانو هم ګډون وکړو. په میله کې ګڼ شمېر تاریخي ادبي ساینسي معاشي او د طالب علمانو دپاره د قصو او لطیفو کتابونه هم خودی شوی وو. په دې موقع د پاکستان نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشر مراد مومن دی ریډیو او ټی وی سره د خبرو په محل وای چې کچره په حکومتي سطح باندې دغه کتابونو او لوست ته پام وکړي شي نو دا به راتلونکي نسل ته ګڼ شمېر پایدې ورسوي.
دې مین مقصد همدار چې مونږ په سونه ډیسټریکټ په دې صوبه کې هلته کې د آوټلټس نشته، د شاپس نشته، مونږ یو چې مونږ ډور سټپس باندې خلکو ته لړ شو، ایجوکیشن انسټیټیوټس لړ شو چې دا کتاب کلچر پروموټ شو، کتاب کلچر د وشه چې څنګه تاسو د بک شاپس په حوالے سره خبرو کوله کې څنګه سید بک بینک شو غلاړې نو دې کې ډېر فیکٹرز انوالو دي. یو خدای چې لیټسټ ټیکنالوژي رااله فیسبوک رااله دغه شین رااله ریډینګ هیبټس ته خلکو ختم شو، ټول کې غټ فیکٹر په ګدارې چې د ګورنمنت رول باندې څه پزیرای نشته، لکه ګورنمنت رول باندې چا کار نه کړی. نو پنجاب حکومت هم لګیرې، فیډرل ګورنمنت هم لګیرې، خو په خیبر پښتونخوا کې لکه زما 16 سال په نېشنل بک فاونډیشن کې شو. ما چرته دا وانه چې خیبر پښتونخوا یو ډېر غټ ایونت ارینج کړی چې په کې د پاکستان 150 پبلشرز دي غرضي، نو حکومت هم یو سایډ نه پکار دي کتاب خو سروایو کوي چې حکومت پکې څه کنټریبیوشن کوي، څه منډي پکې وي. بل پکې دویمه خبره د لاین اډر سچویشن، د سید بک بینک دلته نه لیفټ کو غصر د لاین اډر سچویشن لکه مین فیکٹر دا غي دا. نو مین شی دا چې کم شی دی هغه د پچایډ هول کې انجیکټ کیږي، د ماشومان د کتاب نه لري کیږي. اوس هر ماشوم سر پلاس کې فیسبوک ته ټیبلیټ ته کتاب ولر نشته. دا ال راتلی شي چې موږ د ماشومان په کور کې یو بل تحفه د کتاب نه شروع کوو، ماشومان موټیویټ کوو، حکومت پکې خپل کنټریبیوشن کوي.
په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې په انساني ژوند کې کتابونه مهم رول لوبوي، هغه که ساينسي کتابونه دي، نصابي یا غیر نصابي کتابونه دي، په انساني تاریخ کې یو غټ بدلون راوست دي. په دې حق لا د مردان دلی ډیپټي کمشنر محمد عمران شیخ وایي چې کتابونه قتل او لوستل انسان ته ازادي ورکوي او د هغه په ژوند کې بدلون راځي.
لفظ تحریر جس کا مطلب لکھنا ہوتا ہے اس کا ایک مطلب آزادی بھی ہے. اسی طرح انگریزی زبان میں لفظ لیبر جس سے پھر لائبریری نکلا ہے، لائبریری یا لیبر کا مطلب جہاں آزادی حاصل کرنا ہے وہاں کتاب بھی ہے.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د انټرنیټ په ذریعہ زیاتره نوجوان نسل د سماجی رابطو د لارې فیسبوک او ټویټر ته زیاته مایل کیږي. خو ماهرین دا هم وایي چې کچره د انټرنیټ د لارې په نوي کول کې د لوست او زده کړې د پاره پوهه راوستي شي نو په ټولنه کې بدلون راتلی شي. په دې غونډه کې موجود د مردان دلی ناظم حمایت الله مایار د کتابونو په اهمیت باندې د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
دا دنیا آباد چې کبا دا په علم باندې دا چې د علم نه بغیر چې کم دی دا دنیا پاتې کېدی رشي چې دا دنیا دې پاتې شي چې کله کله دغه ایرمونه پشا شي یو ډسټرکشن یو تباہی به شروع شي. نو په دې وجه باندې علم ته ډېر فوکیت دی. الله تعالی په قران کې فرمایي چې تاسو ګورئ چې یو عالم او به علم کې فرق شته او کریسته لو خامخه علم چې کوم دی نو هغه بنیاد ترکه دی، علم بنیاد خوشاله دی. او نو هغه علمونه حاصلول هغه علمونه قتل کاغه په کتابونو کې دی او کاغه د خلکو په وینا کې دی او کاغه د خلکو عملونو کې دی. هغه مونږ تخپلول پکار دی پاغه باندې مخپړوان دي باندې تل پکار دي.
یاد دي وی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې او بدامنې لکبلا زدکړې ته په غټه کچه نقصان رسیدلې دي او په مرکزی ښار پیښور کې د کتابونو دوه غټ دکانونه هم تړلې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کانو بریدن کو ڈیو ریڈیو خبرونه ته یو وار بیا ستاسو ټولو هر کلی کو او زموږ خبرونه لا هم دوام لري یو وار بیا ستاسو پام را ګرځوم مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي اشاره د پروژې سی پیک لاندې د سوراب هوشاب سړک فرانستو په موقع ویلي یو نوې بلوچستان به جوړوي د وړو صوبو سیاسي مشران تور لګوي د سی پیک ګټې په پنجاب تمامېږي
د پاکستان بشري حقوقو آزاد ادارې ایچ آر سی پی وتلي سېنټر فرحت الله بابر ویلي د پوځي عدالتونو مودې غزولو مخه بنیسي ایچ آر سی پی خپل یو رپورټ کې ویلي د پېښوران می پبلک سکول قتل عام وروسته سلور سوا او شپږشتې زندو کې صرف یو کم دیش د تراګرۍ په بنیاد ورکړې شوي او ښایي دغه عدالتونه غیر مؤثره دي
موږ دا آی وخم ویلو چې دا تاسو یو ځل دا شروع کوي نو دې کې به ټروریزم شاته پاتې شي او دا به عام قیدیانو ته به سزاګانې ملاوېدل شروع شي هماغسې وشوه
د شام په حلب ښار کې د یوې ورځې ډزبندي په درنه جګړه کې بیا بدله شوې او څېړونکي وایي په دغه ښار کې په لکونو ګیر خلک لا هغه شان ښکېل پاتې دی په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمانتا پاور ویلي شام او د هغه پلویانو په حلب ښار کې بېګناه خلک وجلي
او سمر باندې کوم خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په بلوچستان کې د سوراب هوشاب شاره د پرانستې په وخت ویلي د بلوچستان ترقی د دوی لومړی ترجیح ده او یو نوی بلوچستان به جوړوي د 22 ارب روپو په لګښت جوړ شوی 1450 کیلومتره اوږده دغه شاهره د چین پاکستان اقتصادي لارې د غربي سانګې مهمه برخه ده او وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی دغه لار به بلوچستان د ملی های وی یا نېشنل های وی افغانستان سره وتړي نوموړي د بلوچستان اولس سره ژمنې کړې دي دوی به ډېر زر یو په مخ تللی بلوچستان وویني هر څه که وزیر اعظم بلوچستان د ترقۍ ژمنې تکرار کړي ولی څېړونکي وایي په دغه صوبه کې غربت بدمنی او د خلکو په زوره غیبول لویه مسلې دي او حکومت ورته د زړه نه پاملرنه نه کوي
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیمې چار سی پی لخوا جاری کړې شوې شمیرو تر مخه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته په تیرو دوو کالو کې تر اوسه پورې په پاکستان کې 1460 کسانو ته تیزندې ورکړې شوې دي خو په دغه کې صرف 9 کسانو ته د ترګرۍ په تورونو کې سزاګانې ورکړې شوې دي کوم چې د تیزندې کړې شوې ترانو د شمیرې صرف 2% برخه جوړوي د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم یو غړی کامران عارف وای چې دا شمیرې ثابتوي چې تیزندې سزا د تراګرۍ د خاتمې په لړ کې مؤثره نه ثابتېږي د پاکستان پیپلز پارټي یو سینیئر سېنېټر فرحت الله بابر هم وایي چې پوځي عدالتونه خپل مقصد ترلاسه کولو کې ناکامه شوي دي خو حکومت د پوځي عدالتونو د پانسۍ د سزا حمایت کوي
د پاکستان خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې هغه افغان کډوالو ته د تورخم په لوی د تورخم په پوله د ارزي داخلي اجازه ورکړې څوک چې د علاج لپاره پاکستان ته د لږ وخت لپاره ورزي د تورخم په پوله ناروغ افغانانو ته د ورتګ د اجازه د اپیکس کمیټې لخوا ورکړې شوې ده
د دولت اسلامي د تراګری ډلې لخوا د اتوار دروازې په مصر قاهرې کې یو چرچ کې شوې ځانمرګي برید ذمهواري قبول کړې شوې چې 15 کسانې وژلي د نهې پر ورځ د تراګری ډلې لخوا ورته حملو خبرداري ورکړې شوې او ژمنه سرګنده کړې ده چې د دوی مبارزه او جګړه به جاری وي
د شام په حلب ښار کې د یوې ورځې ډزبندي ختمېدو سره سم توده جګړه شروع شوې ده په دغه ښار کې د ګیرو عامو خلکو او یاغیانو د راويستلو عمل نور ځندېدلې ده په دغه جنگ کې د ډزبندۍ نړیواله هڅه هر ځل د ناکامۍ سره مخ کیږي او 13 ورځ شوی ډزبندۍ نه هم په حلب ښار کې ګیرو خلکو راويستلو کار نه دی پیوړې شوی په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر وټلی چرکن ویل دي د دغه منسوبې غرض د حلب ښار نه د یاغیانو ادلیب ته رسول وو چې د حلب ښار نه په جنوب غربي لور پروت د 1,15,000 وګړو ښار دی
د امریکې د منتخب صدر ډونالد ترامپ سلاکاران وایي چې د ټکساس پخوانی ګورنر ریک پیری د امریکې د توانایي د محکمې مشر ټاکلی دی
امریکا په سعودي عرب د جدید وسلې د خرڅولو خپل منصوبه ځنډولې ده. امریکایي چارواکي وایي دغه فیصله د سعودي عرب لخوا د یمن په خانه جنگي کې د زرګونو بیګونه خلکو د وجنې د رپورټونو ورستو کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منور دین کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. قدر منور دین کو څنګه تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واردل د شام په حلب خار کې چې تیر ورځ کومه ډز بندي شوی و هغه ختمه شوی ده. د یو ورځ ډز بندي و او هغه د رپورټونو تر مخه د یو تودې جګړې سره شروع شوی ده. او سیډون کې دا وایي چې په دغه خار کې چې کوم ګیر خلک دي دا غوی درې استو عمل بیا ځنډیدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر وټلی چرکن ویلی دی چې دغه منصوبه د دغه مطلب دا او دغه ډز بندې چې یاغیان ادلیب ته ورسی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور ویلی دی چې شام او روس او دغه شانته کې په دغه جګړه کې د شام چې کوم نور ملاتړی دي هغوی په حلب خار کې په لویه کچه باندې بشر وجنه کړې ده او د بیګناه خلکو وجنې کړې دي. تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال نصیر کاکړ نه د وایس اف امریکا په دغه رپورت کې.
د ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور ویلی د صدر بشار الاسد ځواکونه په ختیځ حلب کې د خلکو په کورونو ننوځي او ولسی خلک ځای پر ځای وژني.
The regime of Bashar al-Assad, Russia, Iran, and their affiliated militia are the ones responsible for what the UN called a complete meltdown of humanity.
هغه وایي د بشار الاسد حکومت روسیا، ایران او له دوی سره تړلې ملشي د هغه څه لپاره ذمہ‌وار دي چې ملګري ملتونه ورته د انسانیت بشپړه تباهي وایي او دوی هیڅ رحم نشکاره کوي. د شام استازي بشار جعفری په سملاسي توګه د ولسی وګړو په کاسته د وژنې ردونه کړي.
وانفي بشكل قاطع.
هغه وایي دوی د هغه ټولو ناسمه راپورونو ردونه کوي چې د امریکا، فرانسې، بریتانیا، د دوی د ملګرو او ائتلافیانو لخوا بیان شوی او دا کوي چې شامی حکومت په کاسته حلب کې ولسی وګړي په هدف کوي. د فرانسې سفیر په روسیه ژغ وکړ چې سملاسي دی وینه تویول بند کړي. خو د روسیې سفیر ویلي د شامی حکومت لخوا د حلب بشپړه کنټرول ترلاسه کول ورسته هلته ټول پوځي اقدامات تړل شوی دي. شامی یاغیان د سه شنبه پر ورځ یوې موافقې ته رسیدلی و چې هغه کسانو ته به اجازه وي څوک چې غواړي له خوندې لارې ووځي. په ملګري ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وایي نوموړي وویل هغه نفوس چې هلته موجود دی هیڅ اړتیا نه لري چې سیمه پرېږدي، خو کېدای سي چې هلته ځینې ولسی وګړي وي او غواړي چې له تباه شوي ښار څخه ووځي. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې د حلب بیرته نیول د دې اشاره نه ده چې ګواکې شام کې ولسی جګړه پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د جان کیربی یو ځل بیا د متحده ایالاتو دا دریځ تکرار کړی چې د شام د مسلې حل د حکومت او مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو لاره کېدای شي. د خارجه وزارت چارواکي وایي امریکا د شام د جنگ د ډیپلوماټیکی حل لپاره د نړیوال کمپاین مشري وکړه، خو د د پوینا دمشق دغه ټولې هڅې د خپل ملګرو او په ځانګړې توګه د روسیې په مرسته تباه کړې.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د حکومت د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه هغه افغان مهاجرینو ته تورخم په پوله باندې پاکستان ته د ورپورې وته اجازه ورکړي د سوک چې د لږ وخت لپاره د علاج لپاره پاکستان ته ورتګ غواړي. تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شنواري نه.
د پاکستان حکومت لاړه خطا کړې شوې د خیبر پختونخوا صوبې اپیکس کمیټي چې پکې د گورنر او وزیر اعلی په شمول اعلی پوځي مامورین هم شامل دي فیصله کړې چې تورخم د لیارې په پیښور یا د هیواد نور خارونو کې لوی هسپتالونو د علاج لپاره راتلونکو ډېره ډنځور افغانانو له د یوه عارضي اجازتنامې په اساس بغیر د قانوني سفري اسنادو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړي. سخ کال د جون میاشتې اول نیټې نه د پاکستان حکومت لخوا بغیر د سفري اسنادو افغانانو له پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکولو پالیسي عملي کولو نه پس دا اول ځل دی چې مرګونی یا ډېر د خطر سره افغانانو دپاره دغه نرمي اعلان کړی شوه. د کومې په حق ده چې د لنډي کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود ډیوه راډیو ته وویل
دا اپیکس کمیټي میټینګ شوی اکی دا ډیسیژن شوی و چې را کم پیشنټ راځي سیریس پیشنټ افغانستان نه راځي هغه ته سریټیشن لپاره به دوه ډاکټران وي چې هغه به دلته تورخم باندې ډیپیوټ شي یا به پراپر ریکمنډ کوي چې هغه بالکل د لپاره یو ټمپرری یو ویزا ټایپ ویزا درې ورځې پنځه ورځې لپاره ریکمنډ کیږي لکه دې طرف هیومینیټیرین ګراوند باندې لکه دا ډاکټران هلته کېناستل چې یاره داسې یو سیریس پیشنټ راځي کریټیکل کنډیشن کې وي نو بجای دې چې هغه هلته کې په بارډر باندې سفر کېږي زلیلېږي تا ویزې یا پاسپورټ په هغه باندې نه به دې هغه دپاره ریکمنډ کېږي ټمپرری ویزا دپاره.
په تورخم کې د حکومتي چارواکو په وینا د بیمار افغانانو دپاره په پوله جوړ کړی شوي د صحت مرکز یا کلینک کې د ورځې په کچه د 500 کسانو د طبي معاینې اسانتیا موجود ده. د تورخم د لیارې پاکستان ته سفر کوونکو افغانانو د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی خو بل اړخ ته هم د تورخم د لیارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړخیزه تجارت نن په دویم ورځ هم د دواړو هیوادونو د ترانسپورټرانو د کار بندیز له وجې ماتله وو او که څه هم لکه د پرون نن هم د افغانستان له اړخه هیڅ کوم تجارتي ګاډی پاکستان ته نه دی داخله شوی. البته د پاکستان له اړخه هغه د تجارتي توکو او خوراکي موادو نه ډک ګاډی کوم چې د کاربندیز اعلان نه وړاندې د کراچۍ بندر یا د هیواد د نورو تجارتي مرکزونو نه تور هم اړخ ته روان شوی وو نن د پاکستاني ګمرک یا کسټم له اړخه معاینه کېدو نه پس افغانستان ته ولېږل شول. البته د پرون رئیس د کراچۍ په بندر او د پېښور په لاریو اډو کې افغانستان د پر د هر قسمه تجارتي توکو او کی موادو لوډینګ یا د ګاډو د کېدل تړل شوی. د ترانسپورټرانو د کار بندیز په حق له په تورخم کې ذمہوار پاکستانی حکومتي چارواکو ډیور اډیو ته وویل چې هغوی به د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو جایزې غوښتنې اومني او ورسره امکان څرګند کړو چې د ویزی او پاسپورټ نه لرونکو افغاني ډرایورانو او کلینډرانو باندې لګول شوی د 2000 کلدارو جرمانه هم معاف کړی شي او ورسره د دوی لپاره به عارضي د روټ پرمټ اجرا هم شروع شي. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د پولې دواړو غاړو ته په دوی لګول شوی غیر قانوني ټیکسونو ورکول اوس د هغوی د وس خبره نه ده او د دغه ټیکسونو تر واپس اخیستو به د دوی کار بندیز دوام ولري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په تورخم سیمه کې د مالدار موټرو د چلوونکو د گاډو د احتساب په خبرګون کې یو مشاوراتي بورډ چې دی هغوی ویلي دي چې د ستونزو او د مشکلاتو د هوارولو لپاره یې ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل لري په دې حق باندې حقمل روان په دې رپورټ.
د ننګرهار ولایت په تورخم سیمه کې د برنونکو موټرو چلوونکو د کاري احتساب په اړه د افغانستان د متشبثینو مشورتي بورډ مشر رحیم الدین اغا وایي افغان حکومت باید د لویو لارو په اوږدو کې له برنونکو موټرو څخه د ښاروالۍ خاکي پولي او د خیری خدماتو په نامه د ټیکسونو له اخیستو ډډه وکړي او سوداګرو ته د ستونزې د پیدا کېدو پر ځای باید اسانتیاوې رامنځته کړي. د متشبثینو مشورتي بورډ مشر له برونکو موټرو څخه د غیر قانوني د پیسو د اخیستلو د ستونزې د هوارولو په اړه داسې وویل
ریاست
خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت ویان حکیم الله وایي یو شمیر هغه ترانسپورتي شرکتونه چې په دې وروستیو کې د وزارت لخوا چارې ځنډول شوي دي د شرکتونو مالکینو د ترخم او جلال آباد تر منځ د لویې لارې په اوږدو کې له بروړونکو موټرو څخه د پیسو د اخیستلو هڅه وکړه چې اوس مهال د لارې امنیت خوندي شوی دی. دای وای دی افغانستان دی بارون کو موټرو ترانسپورت او اتحادیو او دی هیواد بارون کو موټرو چلوونکو مالکانو کری اتساب نه دی کړی، بلکې یو شمیر زورواکانو او فرصت طلبو کسانو د خپل شخصي ګټو په خاطر په دې کار لاس پورې کړی چې اوس مهال دی لوی لارو په اوږدو کې دی بارون کو موټرو امنیت خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د جلال آباد او تورخم د لویې لارې په اوږدو کې د سلګونو بروړونکو موټرو مالکانو او چلوونکو یې په دې خاطر کاري احتساب وکړ چې د موټرو چلوونکو په وینا له دوی څخه د افغانستان او پاکستان د لویې لارې په اوږدو کې د خاکي پولي ښاروالۍ او د ښاري خدماتو تر نامه لاندې په غیر قانوني شکل پیسې اخیستل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا دیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر منور ودن خدا وایس آف امریکا دی ریډیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. تاسو چې وړاندې په رپورٹ کې واوریدل، په خبرونو کې هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د سوراب هوشاب چې کوم سړک ته راغی د پرانستو په وخت ویلي چې بلوچستان به یو نوی بلوچستان به جوړوي او د بلوچستان ترقی او پرمختګ د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. خو په پاکستان په سینټ کې د مواصلاتو د قائمه کمیټې غړي عثمان کاکړ ویلي دي چې نواز شریف غلط بیانی کړې ده او دغه چې سی ویلي دي دغه شانته کې نه ده. د نوموړي تعلق د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی. راځي چې د عثمان کاکړ سره دغه مرکه چې نصیر احمد کاکړ سره کړې ده تاسو ته وړاندې کو.
دا یو کال کېږي مور دا خبره ثابته کړې ده چې غربي روټ چې دی هغه له ډېر اسماعیل خان زواقې تر زوبه، له زوبه تر کوچې، د کوچې تر کلات او تر سورابه دی. له سورابه بیا تر بسیما او تر پنجګوره، تر تربته، تر گوادره، دا کامن روټ دی. دا منا ګډ دی، دا د پنجاب د روټ هم ده، روټ هم دغه لار ده، د سنتر د منځنۍ هم دغه ده او د غربي هم ده. نو لہذا دا بیخی غلط بیانې ته سکیږي او د افسوس خبره دا ده چې منا د ملک وزیر اعظم چې دی هغه داسې غلط بیانې کوي چې دا غربي روټ چې دی د دې ابتتا وسو یا د دې تکمیل وسو یا مکمل وسو، بلکې دا روټ چې دی دا د 2000 دا پروجیکټ روان دی. 2000 دا د شفیک نو دا موجوده وزیر اعظم صاحب نه ولی دا روټ چې وو دا روان او څه بنیادی غربي روټ دی هغه نه وزیر اعظم صاحب جوړی نه چاینا والا جوړی او چاینا والا تم موجوده زموږ حکومت ورته څه دا م جوړوا. پنجاب روټ ته پیسې ورکی، پنجاب روټ باندې به هر وخت چاینا سره مایده کوي. نو دا غربي روټ نه دی او غربي روټ نه جوړول بالخصوص له پښتانه سره کومه دښمنی کیږي. دا به ان شاء الله ور ټول پښتانه ته ور ټول مرګ ته ور ټول جان ته به مسجد بیانو سلامور سردا بد کیږي او مرکزی حکومت یې رسل کی.
خود پاکستان وزیر اعظم دا یو خبره بل هم کړه چې د نوې بلوچستان جوړوي، تاسو په دې باندې څه وایست؟
ورته د پنجاب لیډرشپ سپې دا خبرې کې ډیر غشتلې دي، ډیر شاغلې دي په خبرې کې بالکل. د نوې بلوچستان هم جوړې، نوې پښتونخوا هم جوړې، نوې ملک هم جوړې. په
په خبره کې عملاً دوی صرف او صرف پنجاب جوړوي، نوې پنجاب جوړوي، نور څه جوړوي، تر دا لیا نور څه جوړوي، تر هغه لیا نور څه جوړوي. البته مور تر دې تر دې حالت نور بربادوي، موږ اوبه نشته، نور ډیمونه نه راکوي، بجلی نه راکوي، موټروے نه راکوي، ریلوے نه راکوي. گوادر به څنګه جوړیږي؟ گوادر کې د شلو اوبه چې دا یو ټینکی د 2000 په 4000 ده. گوادر کې په درې کاله په وو کال کې واره باران کیږي. دا گوادر منصوبه کې د سره ناکامه ده چې لوی ښار دې زیو جوړوم، هله د شلو اوبه نشته. زیر زب اوبه راوړي که باران نو به اوبه نشته. نو دا ګډه منصوبه چې دا بالکل په گوادر جوړ کې د چاینیز دپاره او د پنجابي دپاره دا یو بهترین اډه به وي. نه دا څه صنعت مدې جوړولی شي، اوبه نشته، ښارونه په اوبو جوړېږي. نو لهذا داسې خبرې دي چې دوی کوي د نوي پنجاب دپاره ملا تړوي کې د شپه ورځ د جهان ټولې قرضې هم پنجاب دپاره را وړي، د جهان کومکونه خیراتونه هم د پنجاب دپاره، سپی کم د پنجاب د پاره، د ګډ ملک بجټ هم بویا برخه د پنجاب د پاره ده. نور خبرې هڅې خبرې دي چې کوي نه موږ آبادول غواړي، موږ نور بربادول غواړي، منصوبه یې دغه ده.
ډېره مننه محترم عثمان کاکړ صاحب او کور مودان د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. داسې رپورټونه راغلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په ضد چې کوم د پاناما ګیټس کومه لانجه راپورته کړې وي، دا غې نه لاس په شا شوی دی او په قومي اسمبلی کې هغوی د کیناستو چې کوم هغه دی هغه کړې ده. تفصیلات اورو چې قومي اسمبلی کې نن غونډه شوې ده، کومې مهمې خبرې پکې شوې دي. د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان زموږ سره ملګری شوی. الیاس صاحب ستړي مشي. الیاس بلند غوندې حال براته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی کې نن غونډه شوې ده، په کومو مهمو نقطو باندې پکې خبرې شوې دي؟
جی بختور شاه صاحب، بالکل څنګه چې پرون د پاکستان تحریک انصاف لخوا دا اعلان شو چې موږ د پارلیمان چې کوم بایکاټ کړو دغه موږ ختمو، او وزیر اعظم پر ضد یو تحریک التوا یو تحریک استحقاق به قومي اسمبلی کې جمع کړو چې نن په دې باندې بحث شي چې وزیر اعظم یوان کې دننه خاص کر پاناما ګیټ سکینډل کې کوم چې د کورنۍ رسوایي خبرې روانې دي، هغه کې یوان ته دروغ ویلې دي د خپلو جایدادونو په حواله سره. نن چې دغه خاص کر تاریخ استحقاق پیپلز پارټي هم رستو جن مکو قومي اسمبلی سپیکر وړاندې کړی شو، نو هغه دا په دې خبره باندې رد کړی دي چې دا معامله چونکې سبجوډیس کا نه ځکه په ایوان کې په دې باندې بحث نشي کېدی، هلته نه چې څرنګه فیصله راشي هغه به ټولو ته منظور وي، خو په دې باندې د قومي اسمبلی کې چې کوم د مخالف ګوندونو مشر دی سید خورشید شاه، هغه په پوینټ آف آرډر باندې پاسېدو او هغه ایوان ته دغه وی چې دا ایوان د عدلیه نه زیات مقدس دی، دا د ټولو ادارو نه مقدس ایوان دی، دلته آئین او قانون جوړیږي او دلته نه فیصلې کیږي، نو ځکه په دې ایوان کې مونږ په دې باندې خبرې کولای شو. او د بل دا خبره زیاته مهمه په دې ده چې وزیر اعظم کوم چې لیډر آف دا هاوس وي، هغه په ایوان کې دننه دروغ ویلي دي، هغه چې کوم بیان د خپلو جایدادونو په حواله سره وړاندې ورکړی او پالیسي بیان وو، هغه نو په هغه کې هغه په ګل سیل مل چې کوم په دوبۍ کې د والد چیر جوړ کړی وو، دغه رنګ د جدې د خپل د کارخانې او په برطانیې کې چې کوم دغه جایدادونه دي، د دې ذکر د په خپل تقریر کې کړی وو. خو چې کله د پاناما ګیټ دغه مسله مقدمه سپریم کورټ ته لاړه، نو تېره اونۍ کې د دې وسیل د وزیر اعظم او د دوی د کورنۍ هغه عدالت ته دغه وویل چې د وزیر اعظم دغه بیان چې کومونه دا سیاسي او په دې باندې سید خوشیشه وي، او د وکیل دغه ویناوا چې د دې د شهادت په توګه باندې وانغستې شي سپریم کورټ کې راوړونه په محل نه سید خوشیشه دغه ویناوا چې آیا په یو جمهوریت نظام کې سیاست ته د دروغ نوم ورکول دا څنګه انصاف دی، او آیا د دې دا بیان چې دا یو سیاسي بیان نه سیاست آیا د دروغ نوم دی، آیا دا جمهوریت چې کوم دی یا دا ایوان چې کوم دی، نو تاسو دروغ باندې چلیږي؟
ډیره مننه
حکومت باندې سخت.
ډیره مننه الیاس صاحب، زمونږ سره وخت ختم شو. ډیره مننه تاسو چې د اسمبلی حال مراته وړاندې کړو.
او اوس هم د نوبل جایزه ګټونکو د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره مبارزه ملاله یوسفزئی د والد ضیا الدین یوسفزئی پلارګنې کلی شانګلی ته تاسو بوزو چې د ملاله فند په مرسته یو کمپین شروع کړی شوی چې سکولونو ودانیانو ته نوې اسانتیا ورکړل کی او بیا د څنګه فارغ التحصیل شاګردان د خپلو مکتبونو سره مرسته کول شي. نور تفصیل لري په دې حق لا احسان محمد خان.
دا د شنګلی ضلع د شاپور سیمې د برکانا حکومتي سکول دی. په دې سکول کې د دغه ماشومانو په شان شپږ دیرش کاله وړاندې د ملاله یوسفزئی پلار ضیا الدین یوسفزئی هم زده کړې کولې. په دې سکول کې چې دا وخت خواوشا درې سوه ماشومان زده کړې کوي، ولې د ماشومانو د ناستې پاستې او نورو اسانتیاو دپاره د حکومت لخوا کوم انتظام نه و موجود. خو ضیا الدین یوسفزئی په خپل خرس دی سکول کې یو شمیر اسانتیاوی برابر کړي او د ماشومانو د پاره د کورسو میزونو او ورسره د سکول اوبو د پاره مالی مرستې کړي دي چې د سکول ماشومانو په دغه د خوشحالۍ سرګندونی کړي دي. ضیا الدین یوسفزئی چې په دې کلی کې د اوسېدو په وخت هم د خپلو خپلوانو او کلی ماشومانو د پاره د یو رڼا څخه کم نه وو او هم د ده له وجې ګڼ شمېر ماشومانو خپلې زده کړې ترسره کړې دي. نن هم ضیا الدین یوسفزئی دغه کلی او خپل هغه سکول هیر کړی نه دی او د زده کړې کوونکو د ستونزو په اړه فکرمند دی.
نو ما چې زه چې سوچ کوم نو زما د مور پلار نه پس زما په جوړولو کې زما په شخصیت سازۍ کې د هغه ګورنمنت پرایمری سکول بار کړنا یو ډیر کلیدي کردار دی چرته چې ما خپل پرایمری تعلیم حاصل کړی دی. خو چې ما د هغه سکول کله تپوس وکړو چې هغه سکول نن په څه حال دی، نو ماته دا وویلې شو چې څلوېښت کاله پسم په هغه سکول کې د ماشومانو د کېناستو دپاره د فرنیچر بندوبست نشته دی او واړه اوس هم پټاټ باندې ناست وي. نو ما د خپلې غاړې نه دا غی د پاره د فرنیچر بندوبست په دې نیت وکړو چې صرف زه نه بلکې دا د یو کمپین ته د کمپین په توګه دا کار وکړلی شي.
د ضیا الدین یوسفزئی کورنۍ چې په سوات کې د وسلوالو د واکمنۍ په وخت کې د سختو دړیکو باوجود هم د جنکو د لستو د پاره خپله مبارزه روانه ساتلې وه. د پښتنو په سیمه چې ګڼ شمېر تعلیمي ادارې او سکولونه وران ویجاړ پراته دي، ضیا الدین یوسفزئی غواړي چې دغه سکولونه په هر حال آباد وساتل شي.
چې د نن نه یعنی دیرش کاله مخکې څلوېښت کاله مخکې چې کوم سرکاري سکولونه قائم شوي دي، د هغه سکولونو کې یو څلور پنځه کسه لس کسه د هغې داسې ضرور شته چې هغه د وس خاوندان دي، هغې سره پیسې شته. نو ولې نه چې دغه زاړه طالب علمان د خپلو ادارو دغه خپلو سکولونو ته لاړ شي واپس او هلته وګوري چې هلته فرنیچر نشته، که بانډریوال نشته، که پاکې اوبه نشته، او د خپل وس مطابق هغې ته ورکړه وکړي. نو زما دا خیال دی چې دا به لکه یو انقلابي کمپین وي او دا به دومره لوی بدلون راولي چې موږ یې تصور نشو کولی.
د ضیا الدین یوسفزئی لور ملاله یوسفزئی چې نوبل جایزه ګټونکې هم ده او د جنکو د تعلیم په لړ کې نړیواله توګه یو مثال ګڼل شي، د خپل پلار له خوا هغه سکول سره مرستې کول چرته چې هغوی زده کړې کړې وي. ملاله یوسفزئی وای پکار ده دغه فکر په وړاندې لاړ شي.
او پښتنو خویندرونو ته وایم چې زمونږ ملک او زمونږ د قوم چې کم دی خاص طور پښتانه دا ډېر زیات د سخت تکلیف نه تیر شوي دي، د دهشتګردۍ ښکار شوي دي، د یعنی هغه اتحاد په کوم وس منځ کې رو رو کمیږي. نو خبر دا ده چې هر یو پارټۍ سره تاسو تعلق ساتي، هر یو فکر تاسو لري، دا هیڅ فرق نه لري. په کار چې تاسو د تعلیم په شعبه کې، د پښتنو د ترقۍ په شعبه کې، د دې سیکټر کې تاسو را یو ځای شئ او یو بل لاسونه ورکړئ او دا خپل یعنی ټاپ پرایورټي وګڼئ. زما تاسو ټول دا ریکوست دی چې تاسو خپل سکولونو ته څه واپس ورکړئ. جی
ضیا الدین یوسفزئی او د هغه کورنۍ چې هم د تعلیم لپاره غږ پورته کولو په سر د وسلوالو له خوا پرې بریدونه شوي وو، اوس په انګلستان کې ژوند تیروي. خو د پښتنو په سیمه د تعلیم خورولو دغه تندی لا مړه نه ده او غواړي چې د تعلیم په لړ کې په خپل سر مرستې روانې وساتل شي.
د پښتنو په خاوره باندې داسې ډېرې تعلیمي ادارې او سکولونه موجود دي کوم چې ډېر نومیالي ډېر پېژندلي شوي او ډېر لوږ پوري ځایونو ته رسېدلي خلک را پیدا کړی دی. پکار دادا چې بیرته دغه سکولونو ته هم وکتل شي او په بدل کې دې ورکوټي تعلیمي ادارو لپاره کوم داسې کومک یا مرسته وشي چې هغه د دې لوستونکو پکار